السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته خراغلې. د دې خبرونې زیاته برخه ځوان فکر ته ځانګړې شوې چې پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوې. نن تاسو تکرار اوري خو په سر کې پام کړئ د سات خبرونو ته. د طالبانو د حکومت سترې محکمې ویلي چې نن چهارشنبه د پکتیا په مرکز ګردیز کې پر یو کس د قصاص حکم عملي شو. سترې محکمې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د محمد ایاز اسد په نوم دغه کس د ګردیز په ورزشي سټیډیوم کې د قتل په جرم قصاص شو. په خبر پاڼه کې راغلي چې د قصاص دغه حکم له درې پوځي محکمو تیر شوی او د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده هم له څېړنو وروسته تایید کړی دی. د خبر پاڼې له مخې محکوم شوی کس چې د میرزکی ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی و د حبیب الله په نوم یو کس د کلاشینکوف په ډزو وژلی و. د قصاص په دغو مراسمو کې د طالبانو د کابینې مهم غړو له هغې ډلې د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی هم ګډون کړی دی. د راپورونو له مخې دا د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې د قصاص شپږم حکم دی چې عملي کیږي. د طالبانو لخوا په عام محضر کې دغه ډول سزاوي غبرګونونه هم پاروي. بلورته د طالبانو د حکومت سترې محکمې په غزنی ولایت کې پر یو مجرم د تعزیري سزا د عمل کېدو خبر ورکړی. سترې محکمې پرون سه شنبه په خپل ویبپاڼه لیکلي چې دغه کس د اخلاقي فساد په تور دیس دورې وهل شوی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت نن د افغانستان په ولسو ولایتونو کې د سختو بارانونو، تالندې برېښنا او سختو بادونو او دوړو اټکل کړی دی. د وزارت پرون سه شنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې نن با بدخشان، نورستان، پروان، پنجشیر، تخار، بغلان، کندوز، سمنګان، بلخ، بامیان، سرپل، جوزجان، فاریاب، دایکندی، بادغیس او هرات ولایتونه د بارانونو، تلندې او برېښنا شاهدان دي. وړاندوینه شوې چې د ورښت اندازه به په دغو سیمو کې د 1500 او 1500 او 1200 ملي مترو ترمنځ وي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د اتروالۍ له جام سره کابل ته ستنه شوه. دغه لوبډله له بنګلادیش سره د 350 اوره لوبو د لړۍ لپاره متحده عربي اماراتو ته تللې وه چې هلته یې د دغې لړۍ دوه لوبې او اتروالۍ وګټله. دا په تیرو څو میاشتو کې دریم ځل دی چې افغانستان د کرکټ په برخه کې ورته بریاوې لري. د کرکټ ملي لوبډلې د تیرې میزان یا تلې میاشتې په لومړیو کې له جنوبي افریقا څخه هم یوه لوبلړۍ ګټلې وه. تازه بیا د کرکټ الف لوبډله د آسیایي لوبو اتله شوه. او د پاکستان په ګلګت بلتستان کې د یو بس د شپکېدو په پیښه کې څوارلس کسان چې یو واده ته روان وو مړه شوي دي. سیمه ییز چارواکي وایي بس ټولې اووه تنه سپرلۍ لرلې چې دولس تنه یې لا هم لا درک دي او یو تن ټپي شوی دی. د چارواکو په وینا پیښه پرون هغه مهال وشوه چې ډریور د ډېر ګړندیتوب له کبله د بس کنټرول له لاسه ورکړ. د جی نیوز د راپور له مخې دا بس چکوال ولسوالۍ ته روان و چې له یوه پله څخه سیند ته وغورځېده. په تېره اګست میاشته کې د پاکستان په شمال ختیځ او جنوب لویدیځ کې د بسونو د ټکر په پیښو کې 14 کسان وژل شوي وو.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او لیدونکو په سلامونه مو زفرشته سه هر کله کوم خوشاله يم چې یو ځل بیا په دې خبرونه کې مو قربانه يم. په دې خبرونه کې به پر دې باس وکړو چې په افغانستان کې عصري علوم ته څومره ضرورت دی، ولی په دې اوسنی عصر کې عصري علوم شاته کیږي او د طالبانو لخوا په روزنیزو بنسټونو کې، په مکتبونو او پانتونونو کې پر دینی علوم ټینګار ډیر زیات دی او عصري علوم ته اشاره کړې ده. خبرونه کې پام دې موضوع باس کوو. را سره قدرمن میلمانه هم شته دي، که تاسو هم غوښتل په موضوع کې را سره باس وکړي خبرونه ته زنګ وکړي شي، موږ سره په باس کې ګډون کولای شي. په خبرونه کې نن را سره قدرمن میلمانه د افغانستان محترم استاد مستور سیلاب، استاد خالد او میرمن ارمل او صفات الله زاهدی هم شته. میلمنو ته خرغلاست هم خبرونه ته، تاسو ټول خرغلې خبرونه ته کور موادان چې موږ بلنه مننه. شروع کول میرمن مستوره سیلاب نه. میرمن سیلاب خبرونه ته خرغلی، که تاسو دارته وایي چې فکر کوم تخنیکی همکار اشاره کوي چې د میرمن سیلاب اړیکه موږ سره قطع شوې ده. صفات الله زیدی، زیدی صاحب تاسو خبرونه ته خرغلی، که په سر کې تاسو راته وایي چې په اوسنی عصر کې عصري علوم ته څومره ضرورت دی.
ډېره مننه چې وخت مراکړ تر څو پورې زه ستاسو سره په دې اړه باندې بحث وکړم. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ نن سبا په نړۍ کې د ټکنالوژۍ اثر دی او د نړۍ ډېری خلک اوس پر اصلي علوم باندې اعتقادي او په دې برخه کې کار کوي. اوس دوی اړتیا لري تر څو پرې د عصري علومو څخه استفاده وکړي او دلته خلک د عصري علومو سربېره دیني علوم هم زده کوي. خو ولې مهم دا دی چې په ټوله نړۍ کې هر څه چې نن روان دي د ای آی ټکنالوژۍ په مخ باندې پر مخ روان دي او په دې برخه کې اوس کار کوي. که تاسو وګورئ امریکا کې، یورپ کې، د دې سره تر څنګ خپله اسیایي هیوادونه چې دي اوس تر ډېره پورې د عصري ټکنالوژۍ لپاره کار کوي چې تر څو پورې عصري ټکنالوژي رامنځته کړي، نو دا هر څه په عصري علومو باندې کېږي. کله چې موږ په کمپیوټر ساینس ښوونځي کې زده کوونکي ونه لرو، موږ د طب زده کوونکي ونه لرو، موږ د حقوقو او سیاسي علومو زده کوونکي ونه لرو، دغې سره تر څنګ موږ د کمپیوټر په ژبه، موږ د انګریزي ژبې زده کوونکي ونه لرو، موږ مثلا نورو اروپایي ژبې هغه خلک زده نه کړي، نو څنګه به هغوی دلته دغو یا د عصري علومو څخه استفاده وکړي او په دې برخه کې به کار وکړي؟ تر ټولو مهمه خبره دا ده چې اوس په افغانستان کې باید د عصري علومو لپاره زمینه برابره شي. لکه څنګه چې موږ اوس وینو هلته امنیت شته، صحیح خبره ده، خو ولې د زده کړې په برخه کې باید لا نور هم هغه نړیوال پوهنتونونه چې په نورو هیوادونو کې بورسونه ورکوي یا د هغوی دپاره سکالرشپونه برابروي، دا باید افغانستان لپاره هم ورکړي، تر څو پورې افغانستان څخه خپله د افغانستان د اوسنی حکومت چې دي، خپله طالبان چې هلته شتون لري، هغوی باید ووایي چې راځئ تاسو ته موږ ښځینه او نارینه په دې برخه کې درکو، تاسو زده کړه وکړئ. اوس وګورئ نن سبا اکثره هیوادونو کې خلک د بانکونو په لوټولو باندې د ټکنالوژۍ په مرسته باندې بوخت دي او په دې برخه کې کار کوي. یا مثلا تاسو ته واورېدل د تیرو ځلو انتخابات کې د ټرمپ او دغه ویل چې ایران په دې برخه کې کار وکړ تر څو پورې هغه هیک کړي د ځینې انتخابات یا ځینې معلوماتونه. په دې وروستۍ کې داسې ادعاګانې کولې چې د یو کاندید هغه معلومات یې بل کاندید ته لېږل شوي وه، نو دا د عصري علومو په مرسته شوي وه. دا هر څه په دیني علومو په برخه کې دومره څه هغه نشته. دا زه چې اوس تاسو سره خبرې کوم چې موږ او تاسو د استرالیا د لارې وسلې یو استودیو ته او د دلته ټول دنیا کې نن سبا سوشل میډیا یا ټولنیز رسنوي باندې خلک ګوري، دا د عصري علومو برکت دی چې په دې برخه کې کار کوي. شه په افغانستان کې دینی علما هم دې برخه ته ژمن دي چې باید عصري علوم رامنځته کړي او عصري علوم زده کړې لپاره کار وسي، او دوی باید په دې برخه کې لا نور هم زمینه برابر کړي. کام دا طالبان دینی زده کړې کوي، خو د عصري علوم زده کړې هم باید وکړي، ځکه چې دوی لپاره اړینې دي. کله چې عصري علوم زده نه کړي، نو موږ به همداسې تل شاته پاتې یو لکه تیر څو کلونو چې موږ شاته پاتې وو، او په دې برخه کې به بیا هم هیڅ لاسته راوړنه ونه لرو.
مننه زایدی صاحب. استاد خالد سراج هم په خبرونه کې را سره میلمه دی. استاد سراج خبرونه ته ډیر ښه راغلی. تاسو هم تاسو په افغانستان کې په هنتون کې استاد یاست، دا راته وایي چې په افغانستان کې تر دې مخکې چې طالبان پر حاکمیت راشي یا حاکمیت ته ورسیږي، آیا د افغانستان تعلیمي او تحصیلي نصاب کې دینی علوم ته ځای نه و چې دوی اوس ډیر پیټینګار کوي، او که دوی غواړي په نوي اساس دوی دینی علوم پر دې تحصیلی نظام کې دوی ورزیات کړي؟ استاد سراج تاسو زموږ غږ لرئ؟
مننه، سلامونه او نیکی هیلې.
علیکم سلام.
بله بله،
مهرباني استاد.
غږ مرزي
و؟ بالکل، تاسو غږ.
سلامونه درنو سازانو ته، ملمنو ته، او اوریدونکو ته د موږ طرفه ډیر سلامونه او نیکی هیلی. اصلی خبره دا ده چې مخکې دې نه چې تاسو سوال ته ځواب وایم، خدای جل د عظمت خو چې دا انسانانه پیدا کړی په دې خاطر چې په ځمکه کې خلیفہ شي یا د ځمکه آباد کی او د خلکو د خدمت مصدر وګرځي. دغه انبیا چې را لېږل شوی ده او دا دومره تاریخ چې موږ لولو د صحابه او حتی د نور انبیاو، دغه په دې خاطر د جنجالونه او بدبختیانه همدغه وی چې خلکو ته پوره هغه د الله پیغام چې هغه پوره دین ده، پوره پیغام دغه نه ورسېدل خلکو ته. نو مطلب می دا ده دلته چې دمون دی برداشت دی دین نام دغه د چي خلکو ته خدمت وشي او خلکو ته خدمت تنها په یو طرف نه کی چې یو طرف نیس بالکل بده کې مهم بده کې یعنی دا مهمه خبره ده چې دین باید خلکو ته زده شي او دین په اصول باندې په سمه توګه خلکو ته ورسیږي. خو عصري علوم یا عصري مضامین دا چې دا د دین نه جدا نه ده او دین ورته اهمیت ورکړی. دین حتی په قرآن کې ویلي دي چې ولا تنسا نصیبک من الدنیا، او بل خدای په بل آیت کې ویلي دي چې واعدوا لهم استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. او نو دغه 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 د آیاتونو او د حدیثونو برداشت هم دغه ده چې په ټکنالوژي او په معاصر او سمبال مجتمع چې دی خلکو د خدمت مزر ګرځي. او که دغه نه وي نو دغه مونږ د خلکو د بندگانو خدمت پوره نشو کوی. نو په دې خاطر دا د الله حکم ده یوه خبره. بله خبره دا ده چې په مخکینی حکومت کې چې و همدغسې عصري علومو ته او دینی علومو ته دواړو ته فکر نه و شوی. یعنی تاسو که وګورئ دا شل کلن جمهوریت کې صحیح ده چې پرمختګونه شوي یو په بعضو میادینو کې، او مطلب سکالرشپ دغه برابر و رسمیت پیژندنه و خبره ده خبره صحیح وه. خو په داخل په افغانستان کې نه عصري علومو ته سم خدمت شوی و او نه دینی علومو ته. نو اوس کار دا ده چې دغه اوسنی حکومت او امارت اسلامي باید هغه پوره د ځوانانو فکر وکړي او د ځوانانو د تشویق ذریعه برابره شي چې خلک او ځوانان ونه تښتي، خلک د دین نه بیزاره نشي او داسې یو حالت پیدا نشي چې خدای نخواسته د دغه غلط تجربه او د غلط مواقفونه د ځوانانو خواستن زړه توری نشي او 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 د سبب نشي چې د دین نه بیزاره نشي. نو خبره څه ده چې عصري دینی علومو ته چې اهمیت ورکي بالکل ښه خبره ده، خو عصري علومو ته که دوی اهمیت نه ورکوي نو دا د الله د احکامو مخالفت ده. ما خو دغه نظر ده.
ډېر زیاته مننه استاد. په خپرونه کې را سره میرمن ګلرخ آرمل هم شته ده. میرمن آرمل، تاسو هم خپرونه کې ښه راغلاست. وایم تاسو خپله په افغانستان کې استاد یاستی، تاسو زده کړې کوئ، دا راته ووایئ چې په د اوسني شرایطو کې افغانستان کې ډېرې ښځې نجونې له زده کړو نه شاته پاتې دي، او تاسو خپل لخوا تاسو دا ووایئ چې په اوسني عصر کې د ښځو د نجونو زده کړه څومره مؤثره ده یوې ټولنې ته. یوه ټولنه به بدون د دې نه چې ښځې او نجونې هلته درس پکې وایي، عصري علومو ته، دینی علومو ته لاسرسی ولري، یوه ټولنه مخته تللی شي.
سلامات اوسئ صاحب صاحب، ډېره زیاته مننه. سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او ګرانو مېلمنو ته.
علیکم
السلام صاحب صاحب. د تاسو سوال په اړه زه دا ووایم چې زه خپله هم مؤثله یم طب پوهنځي کې. البته دا درې کاله کېږي چې زه له درسونو نه شاته پاتې یم او په مکتب کې فلحال استاده هم یم. مونږ ګورو په افغانستان کې ژوند کوو، د مونږ اقتصادي، اجتماعي، کلتوري، فرهنګي او هر برخه کې مونږ ټکنالوژي ته او عصري علومو ته ضرورت لرو. زه خپله د طب محصله یم، صحیح چې مونږ دینی علومو ته ډېره زیاته اړتیا لرو په هر برخه کې، مګر په څنګ کې مونږ عصري علومو ته هم اړتیا لرو. مونږ خپله په طبابت کې په څنګ د دې کې چې مونږ عصري علوم ته ډېر زیات ضرورت لرو، مونږ دینی علومو ته هم ضرورت لرو. مګر نشي کېدلی چې مونږ دا فلحال په کوم افغانستان کې دلته چې مونږ اوسېږو، یعنې طالبان تنها دینی علومو باندې تکیه کړی دی، مونږ باید تنها دینی علومو مخته اوسو. اصلا عصري علوم ډېر کم مخته ځي، خصوصا ښځو لپاره خو هېڅ اصلا دومره زمینه فعلا مساعد نه ده. زه خپله دغه محصله یمه، پاتې یمه له خپل درسونو نه، ولې چې دغه طبابت خپل عصري علومو پورې اړه لري. دینی علوم هم پکې ډېر رول لري، مګر زه چې څنګه خپل درسونه نن مخته نه سم ویلی، همدغسې ډېرې نورې محصلین دي چې خپل درسونه مخزنه سی ولی ولی مونگه تو زمینه مسارید نده مون باید تنها وست باید لارسو او مدرسو که درس و بس خلاص نور مدرسو که مونگ نسو که ولی مونگه تکنالوجی مختصو یا مونگه تبابت تنها لمدرسی نزده که مونگه دکتران تضررد لرم دوست دیر شخانه دی مونگه دید که مونگه دکتران نلرو ده چیشی نشاط پاتی است تو مونگه اصلی علوم نلرو فیل هست له ټکنالوژي نه ګورې افغانستان څومره ډېر شاته پاتې ده د عصري علوم نه شاته پاتې دي هلته عصري علوم نه وي اوس فل هلته څنګه چې مخکې استاد ویلې چې موږ له تاسو سره وصل کیږو یا له نړۍ سره وصل کیږو له چی شي نه لاندې عصري علوم نه وصل کیږو موږ دغه غوښتنه لرو له طالبان نه چې دوی باید خپله موږ هم وایې غږ وکړي خو څنګه زما خورې زما مورې تاسو باید داسې له موږ سره همکاري وکړئ د ټکنالوژي په برخه کې اقتصادي، طبابت، فرهنګي ټول برخو کې ورې دغه عزت محمد صلی الله علیه وسلم تل ویل تاسو باید فعال اوسئ، پیشرفت وکړئ. اګان دا هیڅ څه کې نه دی ویل تاسو څنګه دیو مو کې دا پیشرفت وکړئ، بلکې ویل څه دی تاسو باید په هر برخه کې تل پرمختګ وکړئ. دا پرمختګ خو څنګه دا نه راځي چې تاسو دیو مو کې پرمختګ وکړئ. نو غوښتنه مو دغه ده څنګه چې تاسو زیات مکتب کې هم اوسئ مګم مکتب موږ زیاتره باید موږ حتی په مکتبونو کې د موږ تدریس د علوم دیني زیاتر دي نور باندې ډېره تکیه ونه کړو استادانو ستړي چې باید زیاتره علوم دیني تدریس راسي په څنګه خپل کوم مضمون ته موږ شاګرد ته درس ورکړو باید هغه مضمون ډېر کم درس ورکړو او دیني علوم ته ځای درس ورکړو دا خو تن هغه دي دیني علوم باندې موږ مخته نه شو تلای ځکه چې باید عصري علوم هم وي نو زموږ څنګه دا غواړي او مسلې په توګه دی او استاد په توګه چې موږ باندې ځای وکړي کله باندې تاسو خپل راځي له موږ سره د موږ پاین دي موږ مایند له موږ سره کار وکړي مګر په هغې هیڅ دا پرېښه نشته او دا غږ نشته بلکې ځان شسته باید د څه کولای شي کورتي کینه او یوازې دینی
علومو باندې څه شوتای زیاته مننه میرمن ارمال زایدی صاحب تاسو ته به تر وګرزو دا راته وایي تاسو په اروپا کې یاست په غربي نړۍ کې عصري علوم ته ډیر پام کیږي او شاید همداراز وي چې دوی ډیر پرمختګ کړی دی په وسینی حالت کې افغانستان څومره ضرورت لري عصري علوم ته او ک په دې وروسته یو کې تاسو ملوستي وی راپورونه هم وایي چې په افغانستان کې دینی مدرسې مخ په زیاتې دادي هغه زیاتیږي دینی مدرسې زیاتیږي ډيري زدکونکي په دې بوخ دي چې دینی زکړې وکړي آیا دا یو قسم ته لار دوی نه جوړوي چې زدکونکي یا د افغانستان راتلونکي له لاسري علوم لري کی
ښه یو دا نه چې څوک راولړي چې دینی زکړې کوي دینی زکړې واقعا هم لکه مخ چې سراج صاحب وویل په اسلام کې برغلي په افغانستان کې اکثریت وګړي مسلمانان دي او د دینی زکړو یا زکول چې دی هغه فرض زموږ تعلیمي نصاب کې دینی زکړې وي سراج صاحب وویل چې تیر حکومتونو کې هلته دینی نه خلکو دینی زکړې وکړه او نه هم عصري علوم زکړې زوام چې نه دا خبره صحیح نه ده تاسو وګورئ د تیرو شلو کلونو کې موږ او تاسو په پوهنتونونو کې د ډاکټرا پورې استادان لرو تر ماسترای پورې لسګونه استادان اته په زابل غوندې ولایت کې او یا په روزګان غوندې ولایت کې هم زه ماستری هم خلکو وکړله ډاکټرای هم وکړله او دا زه د دینی برخه کې هم درته شم کته سي قاری بشیر احمد حنیفی پیژنې هغه له رسنوي سره مرکې کړې دا د تیر جمهوریت د حکومت په مهال باندې هغه لوړې زده کړې وکړلې پوس التادی اوس د ماستر زده کړې کړې او په الازهر پونتون کې زده کړې د دې سره تر څنګ نسونه نور دیني علما بلاړل الازهر پونتون کې زده کړې کړې افغانستان اوس تر عصري علوم لپاره دومره اړتیا لري لکه یو ناروغ چې د یو درد په ښکارې ته اړتیا لري ځکه چې اوس دنیا د عصري علومو پر مخ باندې ځي زوایم ک اوس د بارنوی چارو وزارت ټولې چارې یوازې په قلم او کتابچه نه کیږي موږ د انټرنیټ له لارې غټول وسلو ډاټا لنور کنسلګریو اخلو او ډاټا نور کنسلګریو ته لیږو مثلا نخپل ټول پروتوکولونو ورته سیستمونه دا په یو الکترونیکی سیستم باندې سمبال نخپل ځان سره سیو کوو یا ساتو د دې سره تر څنګه تاسو وګورئ د کابل ښار چې نن په کیمرو باندې سنبال دی دا د عصري ټکنالوژۍ برکت دی او چې دوی اوس ټول کار دنیا اخلي او دا یو ښه کار دی. هر حکومت چې دا کار کوي دا تر ټولو ښه دی. که تاسو وګورئ زموږ او تاسو ګاونډ پاکستان د عصري ټکنالوژۍ پر مټ باندې د خپلو خلکو لپاره په ټولو سبو کې دا سیستمونه نصب کړل. که څوک اړتیا لري یوازې یو بټن پرې کاږي او خپل پولیس خبروي او هغوی ته د هر څه په اړه معلومات ورکوي او هغوی د دوی هغه لوکیشن یا موقعیت د دوی هغې اخلي او د دوی ته هماغه ته ځان رسوي. افغانستان کې موږ په دې برخه کې د عصري علوم په برخه کې ډېره اړتیا لرو. زمان چې همدا طالب چې اوس په دیني مدرسه کې زده کړې کوي دغه شل زره دیني مدرسې چې اوس شتون لري په دې کې دي راځئ دې ته دینی علوم هم ورته زده کړو عصري علوم هم ورته زده کړو هغې کې کمپیوټر ورته شروع کړو هغې کې کیمیا او فزیک او بیولوژي هغې کې هندسه مثلثات که څه هم دا په دیني علومو کې هم دوی وایي اخو ولې دا بیل درسونه ورته ورکړو په ساینس باندې یې پوه کړو. زه فکر کوم دا به تر ټولو ښه وي که تاسو وګورئ اوس دنیا کې په ټول دنیا کې اوس ټول عملیاتونه یوازې پیله دي چې نصفری کی یا غزای دی سری کی هغه یوازې اوس د ټکنالوژي په مرسته باندې په ډیری کوچنیو ټیوبونو باندې الته د نصف داخل دی او خپل ټول عملیاتونه د انټرنیټ د ټکنالوژي په مرسته باندې کوي دا هغه تداوی کوي دا هغه درملنه کوي دا هغه ټیسټونه اخلي هغه پرې کوي او ګنډي دا نن د اصلي ټکنالوژي پر مټ دی. موږ بلا ترڅو زموږ ډاکټران د خپل هیوادوالو نسونه چیري او هغه کې باخته وي زوم چې د عصري علومو د پاره اړتیا ډیره زیاته ده. لکه دا خورکه چې اوس مخکې ویل درې کاله له زده کړو څخه دا بې برخې ده. که د دې درې کالو پر ځای باندې چې دی اوس زده کړې کولی دې ته د عصري علومو یعنې دې اوس د انټرمیډیکل پسې یا د یو بل سیستم د هغې سره یو کنکشن شوی وای دلته د یو پوهنتون سره د اروپا د یو پوهنتون سره مثلا د فرانسې یو پوهنتون سره د جرمني یو پوهنتون سره یا د مصر ترڅنګ د امریکا د یو پوهنتون سره دا وسلوي اول ته زده کړې کولای هغه بد د په څومره شوی کدی یو سکالرشپ اخیستی وای او دلته د مور او ماشوم د مړینې د مخنیوي لپاره کار کړی وای او د افغانستان ته تللی وای لسګونه نورې زده کوونکي روزلې وای. زه فکر کوم دا به تر ټولو شوی او اوس هم وخت د چارې دی لا ډېر وخت نه دی د لاسه وتلی. هغه متل دی چې وایي ماهی هر ځلې د اوبو راوکاږي تازه دی. نو راځئ اوس هم لاس په کار شو او د عصري ټکنالوژۍ دپاره کار وکړو او په دې برخه کې لاس په کار شو. همدا نن پوهنتونونه موږ لرو دا اوس تاسو وګورئ زموږ اکثریت پوهنتونونه د نړۍ د نورو پوهنتونونو سره وصل نه دي. ما تیرو دو میاشت کې له یوه ادارې سره جرمني کې کار کوی او هغوی د افغانستان پوهنتونونو دپاره یو سیستم جوړوئ چې تر څو پورې دوی له نورو پوهنتونونو سره وصل کړي سکالرشپونه ورته پیدا کړي زده کړې ورته ورکړي او د دې سره تر څنګ دوی دپاره کتابونه ولېږي. تاسو باور وکړئ چې ما ډېر پوهنتونونه په دې ولیدل چې هغوی ډېرې یو شمېر نوي او تازه کسان چې ورته راغلي وه آن خپل ایمیل یې ماته صحیح نه شو لیکلی. ما به د هغوی څخه یو څه غوښتل هغوی ماته دا نه شو کولی. د هغې سره تر څنګ خپل د موبایل په د ریزولوشن باندې نه پوهېدل چې خپل تصویر رسته وښیي دوی یوازې همدا تصویر ښوي. نو دا چې یو سړی دومره پوهېږي نه تاسو څه فکر کوئ هغوی به راتلونکي دلته څومره په عصري ټکنالوژي باندې نور کسان سنبال کړي. زه وایم مهمه دا ده چې کار اهل کار ته باید وسپارل سي مسلکي کسان پر دنده وګمارل سي او د عصري ټکنالوژۍ لپاره د هغې څخه استفاده وسي دا تر ټولو ښه دی. نن دنیا کې وګوره اوس دې دپاره اړتیا نشته چې په میډیم یا اف ایم څخه باندې موږ نور نشرات وکړو. زه ولې د یو د ټکنالوژۍ پر مټ باندې زه ولې په انسټاګرام ټویټر اینډ لینک ټیلیګرام د هغې سره تر څنګ ټیک ټاک یوټیوب فیسبوک دې کې زه ولې نشرات نه کوم او زه ولې یو موبایل اپ نه جوړوم چې هغه کې راډیو ولرم. موږ دلته د افغانستان لپاره په همدغه دپاره چې اوس افغانستان د نړۍ د پرمختګ راځئ په لاره کې ده موږ له جرمني څخه څو افغان خبریالانو د هغې دپاره د موبایل سیستم باندې یو راډیو جوړه کړې چې راځئ دې څخه استفاده وکړي. دا څلور ساعته وه هیڅوک د دې کنټرول سیستم نه شي کولی دا ستا بندولی نه شي. دا سیستمونه ډېر یعنې هغه محدودې پارو هیوادونو چې یوازې هماغه هیوادونه حق لري چې ستا کنټرول کړي هغه ګرانځ چې دی یا هغه سرحد چې دی هغه بل څوک حق نه لري. ولی دغه برخه ته باید موږ پاملرنه وکړو چې موږ څه ډول خپل ځوانان د عصري ټکنالوژۍ پر مټ باندې سنبال کړو. زه وایم چې د عصري ټکنالوژۍ لپاره موږ دومره اړتیا لرو. که تاسو وګورئ څلور کاله مخکې هند کې یو افغان پولیس ته چې په کندهار کې خپل دواړه لاسونه د من د شنډولو پر مهال لاس ورکړی و، هند کې ډاکټرانو هغه دپاره لاسونه پیوند کړل. یعنی دا تر ټولو غټه خبره دا د عصري ټکنالوژۍ پر مټ باندې دا کېدل، دا په نورو باندې نه کېږي. که تاسو وګورئ نن سبا د ړندو خلکو دپاره یو سیستمونه جوړېږي، یا د کڼو خلکو دپاره دلته که مویدلي اروپا کې هغې دپاره یو کوچنۍ ګوشکۍ دلته نصبېږي، او هغه دلته د ده په پوست کې ځای پر ځای کېږي چې هره ورځ هغې څخه دی په تکلیف خلاص دي. کله چې خبرې کوي دی ډېر مسایه اوري، دې ته اړتیا نشته چې ګوشکۍ دننه کې ونې دي کې دننه. اوس غوږونو کې داسې سیستمونه راغلي د ای آی ټکنالوژۍ په مرسته، نوي جوړ شوي سیستمونه دي چې ډېر کوچني هلته نصب کېږي، او هغه چې ته کله ژوندی دا خپل چارج اخلي ستا د اواز څخه او دا اتومات هلته ژر انتقالوي. د سترګو دپاره همدا سیستمونه تاسو وګورئ هند کې اوس له دې مخ پیسته به موږ اړتیا ونه لرو چې عینکې په سترګو کړو. زه باید لاړ شم خپلې سترګې زه چارج کړم، چې کله مې سترګې چارج کړي هغه تر پنځو کلونو پورې کار کوي، او پنځه کلونو بعد باید زه ډاکټر ته ورسم، هغه بیا چیک کړي کې بیا اړتیا درلودل بیا راته چارج یې او کنی نور ستا سترګې جوړېږي. عینکې چې دي هغه ورځ تر بلې خرابېدل لري، مثلا ستا سترګې ضعیفه کوي، نور ستا مخص چې دی هغه د دې سره صحیح نه یاریږي، کله دې په سر درد کله نه. یعنې دا ټول د عصري ټکنالوژۍ پر مټ باندې دا سره کېدلی شي. ولې اړتیا دا ده افغانستان کې چې راځئ د خپلو خلکو خپلو ځوانانو لپاره عصري ټکنالوژي بیل کړو، راځئ کار واخلو او د هغې دپاره سمدلاسه په کار شو. زه فکر کوم چې دا اوس هم په خپله په ولایتونو کې د اطلاعاتو او کلتور ریاستونه او یو شمېر نورې ادارې دې دپاره کار کوي چې ټولنیزو رسنیو څخه استفاده وکړي او د هغوی څخه ګټه پورته کوي او هغوی خلکو ته وایي چې دا کار کوي. ولې دا تعلیمي نصاب کې باید داخل شي؟ دا یو ښه ګام دی کې دا یو دینی عالم کوي او که دا یو اوسنی حکومت کوي او که پخوانی حکومت کوي. یعنی زما خبره دا ده چې زموږ دپاره اړتیا دا ده چې موږ په عصري ټکنالوژۍ باندې سنبال شو.
ډېره زیاته مننه زایدی صاحب، بس کې بیرته هم تاسو ته راګرځو. ورزو استاد خالد سراج ته. استاد سراج، په افغانستان کې په دې وروستیو کې څنګه چې د طالبانو لخوا ویل کېږي چې مدرسې زیاتې شوې دي، او په راتلونکي کال کې هم دوی ویل دي چې 14,000 نورې مدرسې هم دوی جوړوي، دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې اوس هم دروازې د مکتب دروازې البته د نجونو پر مخ تړل شوې دي، تاسو څه فکر کوئ چې د دغه مدرسو نه فارغ شوي ځوانان یا هغه نسل چې دغه مدرسو نه فارغیږي دوی به دینی علوم زده کړي، ترڅنګ به دوی نورې کوم رښتې مخته وړي، لکه مختبه په راتلونکي کې دوی به په کومو برخو کې کار وکړي؟ دا تاسو څنګه ارزوئ چې آیا باید اتنا دینی مدرسې زیاتې شي په دې برخه کې کار وشي، او یا هم دا چې نجونو پر مخ دروازې د مکتبونو واز شي او د دې ترڅنګ علوم هم ځای شي په دې کې؟ استاد سراج تاسو زما غږ لري، فکر کوم چې د انټرنیټ او تخنیکی مشکل له وجې استاد سراج موږ سره خبرونه کې اړیکه قطع شوې ده، خو بیرته به هم کوشش وکړو چې ورته راشو. زایدی صاحب، تاسو راته وایي چې په اوسنی وخت کې موږ تیره ورځ هم یو راپور درلود، طالبان پر دې ډېر ټینګار کوي چې موږ د عصري علوم او د پوهنتونونو او د مدرسو ترمنځ د واټن لري کوو، او دوی ډېر ټینګار په مدرسو کوي. دغه د مدرسو نه فارغین نه دغه ځوانان به په راتلونکي کې څه کوي؟
فکر کوم چې اوس مایک خلاصو. دغه ځوانان چې اوس دي دوی اوس هم ډېر کوشش کوي دیني زده کړې چې ترسره کوي، هغوی د نورو ولسوالیو راغلي او دوی په مرکز کې یا د ټولو ولایت په مرکزونو کې اکثره اوس د انګریزي ژبې لوست کوي، کمپیوټر زده کوي، خو دا کار کوي. ولې یوازې د انګریزي ژبې لوست او کمپیوټر دومره د دوی سره ډېر مرسته نه کوي؟ دوی باید په عصري علومو په نوي سیستمونو باندې، یعنې د دوی هغه تهدابي بنسټ چې د لومړي ټولګیو څخه شروع کېږي، دا همداسې پیل شي. ښه دی، ځکه په تعلیمي نصاب کې دیني علوم یو نه دوه مزامین ورته اضافه سي او نور د غښونځي پرانی سلسله فکر کوم دا به تر ټولو ښه خبره وي او یوازې تعلیمي نصاب سیستم
زایتی صاحب څنګه چې تاسو مخکې ویلې دغه دینی علوم په خوا هم د افغانستان په تعلیمي نصاب کې په تحصیلي نصاب کې ډیر متوازن شکل باندې په خوا هم ځای شوی وو زه نه پوهیږم که تاسو په دې اړه اوریدونکو ته لیدونکو ته تاسو وایئ چې آیا تر هغه اندازې هغه نصاب سم نه وو چې دوی دونه اضافه پکې راوستله دوی دینی علوم پکې زیات کړ او محصلین او شاګردان شکایت کوي ځکه چې په دوی باندې فشار د دینی علوم دومره زیات دی چې دوی نشي کوي هغه عصري او اساسي مضمونو ته خپل ورسیږي نو آیا د دې ځای وو چې دوی دغه نصاب تبدیل کړي
زه فکر کوم ګوري ما په افغانستان کې پوهنتون لوستی او د دې سره تر څنګ مې نورې زده کړې بیا په نورو هیوادونو کړي چې په امریکا او جرمني کې ولې که موږ د نورو هیوادونو هغه تعلیمي نصابونو ته وګورو هغوی دلته خپل مثلا جرمني کې دوی خپل د ریلیجن په نامه یا د مذهب په نامه خپل مضمونونه لري امریکا کې وګوري هلته هغوی خپل مضامین لري ولې افغانستان کې موږ تر پوهنتونه پورې هلته دیني مضامین درلودل فقه مو لوستل میراث مو لوستی د هغې سره تر څنګ نورې زده کړې مو کولې هماغه کتابونه چې دوی لولي هغه موږ هم لوستل ګورې یو څوک په یو طالب العلم به چې د وړې دورې هغه کسانو به هغه زده کړه چې دوی کوله موږ به چې د میراث زده کړه چې به موږ په دولسم سنف کې کړې وه یا تر څوارلسم ټولګي پورې موږ کړې وه زموږ هماغه زده کړه هم تقریبا د دوی د سویې سره برابره وه خو ولې تر ټولو ښه خبره دا ده چې هماغه نصاب که پاته سوی وایي زه وایم ښه که چیرې د افغانستان د اوسنی حکومت چې د تعلیمي نصاب برخې دپاره یو یا دوه مضامین هم تعلیمي برخې کې نور هم ورته اضافه کړي خو مشکل نشته ورته وردې کړي خو ولې ښه کار دا دی چې عصري علومو دپاره کار وسي او په دې برخه کې زده کوونکو لپاره د د د د د د عصري علومو یا د نوې ټکنالوژۍ په برخه کې بیلابیل پروګرامونه هغه دپاره په لاره واچول سي تر څو پورې دوی په نوي ټکنالوژۍ باندې سنبال سي دا به فکر کوم تر ټولو ښه لکه مخکې ما وویل موږ د حقوقو پوهنځیو محصلینو لپاره اړتیا لرو چې دوی اوس په داس سیستمونو باندې سنبال کړو تر څو پورې دوی خپل ټولې قضیې په کمپیوټر کې ولیکي نه له دې وروسته چې زموږ سره باید دومره دوسیې د یو قاضي سره ورسره وي او هغه باید ویسي موږ باید ټول خپل دوسیې هلته ثبت کړو که کله یو مجرم راځي او موږ پوهیږو چې هغه ورسره دا تقدیر شي وګوري دا یوه برقي تذکیره که چیرې موږ دا الکترونیکي کو هغه سیستم یا د سیم سیستم ورته فعال کو او د دا له دې مخ پیسې ورسره د هرې کورنۍ ډاټا هلته ثبت کو او هر څوک چې جرم کوي هغه هلته ورسره ولیکو او کله چې زموږ پولیس هغه چې کوي په نوي سیستم باندې زه فکر کوم دا به تر ټولو ښه وي چې هغه ته معلوم شي چې ته یو مجرم یې او که نه وي او هغه تلیکل کیږي چې تا مخکې جرم کړی وو یا دی نه وو که هغه چیرې په راتلونکو حکومتونو کې مثلا یا په حکومت کې کار کوي د هغه ټولډاټاسه چې تا تېر ځلې جرم کړی وو او تا دغه جرم کړی تا دغه جرم کړی تا خپل صفایي محصول تحویل کړی مثلا تا د برېښنا بل ورکړی ته ستونزه نه لرې ته په ټولنه کې ښه سړی ثابت شوی نو ته راسه د ښوونکي پیس باندې دندګومره دا به د ټول په دغه نوي عصري ټکنالوژي سیستم باندې اوس موږ یوازې تذکرې کې باید هغه حساب شي زه فکر کوم که چیرې دغه برخې کار وسی دا به تر ټولو ښه وي چې تر څو پورې له دې وروسته موږ اړه نه سو تر څو پورې لا به بیا هم نور خلک که بیا نور خلک به راځي ولا ستا د تعلیم سویه ټیټه ده ستا د سویه کچه مثلا ټیټه ده هر بهرني انجوګان چې راځي او هغوی په افغانستان کې هلته خلکو ته وایي چې ولا دلته تر ټولو پورې اړتیا دا ده چې موږ یې خپل دوی دپاره د سویې د لوړولو په برخه کې ځینې ټرینینګونه ورکړو دوی ته د پوهاوي په برخه کې ټرینینګونه ورکړو ولې دغه ټرینینګونه زما خلکو ته مخکې له مخکې نه ورکول کیږي ولې هغې په دې ټکنالوژي باندې نه سنبال کیږي چې تر څو پورې دوی بیا اړتیا ونه لري هر بهرنۍ موسسه چې راځي زه هم چې د بهره یو کارګر راولي هغه باید د افغانستان کې د یو ګماري په افغانستان کې د یوې ان جي او د یو مسؤل په توګه باید یو کس موږ هلته افغانستان کې ولرو د هغې د کوارډینټور په برخه کې باید یو کس موږ په افغانستان کې ولرو د هغې د ایچ آر په برخه کې یا د هیومن ریسورس په برخه کې چې هغه بشري منابع دي د هغې په برخه کې باید موږ یو سړی په افغانستان کې ولرو د هغې د فاینانشل پلانینګ او د ټول اکاونټینګ په برخه کې باید موږ یو سړی په افغانستان کې ولرو او په دې برخه کې باید زده کړې کړې وي پر څو باید نه اوسي.
ډیر مننه زایدی صاحب. قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو زموږ د فیسبوک پاڼو قدرمنو او لیدونکو تاسو هم کولای شئ چې خپل نظریات او یا هم که پوښتنه لري زموږ د فیسبوک لایف لاندې کومنټ کړئ، موږ به خبرونه کې ولولو. او که غواړئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ خبرونه ته زنګ هم وهلی شئ. وسه په تخنیکی همکار اشاره کوي چې یو اوریدونکو را سره وصل دی. سلامونه، خپل نوم راته وایي، لکم زی ماډی کنیولې.
خدا پاک دې مان کوي کو خورجان سلامونه تا ته او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو تعالی دې وکړي روغ جوړ باز زستا سي مشنه اوریدونکو عبد الحاد تعالی مده هلمند ولایت څخه.
اتل صاحب، خبرونه ته بیا هم خره غلې موضوع به تاسو اخیستي ک تاسو څه نظر لري مهرباني وکړي.
خدای دې خوشاله ک خورجان ملمنو تم سلامونه وایم، ډیر شایسته خبري وکړلې خورجان را به سم موضوع ته لکه ملما چې اشاره ورته وکړل دیني بخش کې خورجان موږ د کوته ضرورت لرو اړتیا لرو نه اکثر مدرسې چې دې رسیدو نه خوندې موږ وینو چې رواني د دیني د کړو د پاره موږ هم دا غوښتنه د خورجان چې خوندې هم باید چې دیني زده کړې وکړي مثال د خبرې او تر څنګ مثال دغه د غزده کړې مو کې خورجان چې موږ دلته ضرورت ورته لرو د ډاکټرانو لپاره د شزینه پولیسو لپاره خورجان چې لوړې زده کړې موږ خوندې وکړي ځکه موږ اکثر خوند خورجان دلته مثال د خبرې تر لوړو دورو پورې زده کړې کړې وي چې مثال تر یو لسمه سن پورې مثال د خبرې درسونه ویلې و هغه یو دغه ورته پات او خورجان یو د امتحان ورته پات او چې د ولسم سیمه په پاره غسی وای نو د شزینه پولیسو د پاره خورجان او د ډاکټران د پاره موږ سخت ضرورت لرو. په اکثره په جنوبي ولایت کې لکه کندهار او هلمند ولایت کې خورجان شزینه ډاکټران ډیر کم دي. نو زموږ د خپل دولت سم دا غوښتنه د خورجان چې دیني درسو د پاره د زمينه برابره کې او در څنګه دغه تم ضرورت ته خورجان چې د نور زده کړې وسی نو زموږ د غوښتنه د حکومت څخه خدای پاک ته وکړي چې خورجان دغه د کړته زمينه برابره کې د خوند د پاره.
ډیر زیات مننه اتل صاحب چې خبرونه کې مرسته غډون وکړ، خپل نظر مرسته شریک. درن اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خپل پیغامونه او غواړی اړیکه ونیسئ موږ سره پر خبرونه کې اړیکه هم نیولای شئ. ورزو خپل ګران میلمه زایدی صاحب ته. زایدی صاحب، تاسو راته وایئ چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې موږ راپورونه درلودل ډیری خلک وایي په دغه مدرسو کې د افراطیت زده کړې کیږي، شاګردانو باندې د امارت پیژندنې په نوم داسې یو مضمون شاګردانو یا محصلینو ته تدریس کیږي چې په هغه کې طالبان غواړي خپل د تیر وخت هغه خپل د جهاد خبرې او هغه معلومات زده کوونکو ته ورکړي. آیا دا د تعلیمي روزنیز بنسټو کې دا کېدای شي د یو مضمون او یا هم د یو تعلیمي نصاب یو برخه شي؟
یو دا ځکه چې ځینې مضمونونه یا ځینې هغه کتابونه چې څوک خپل خلکو ته ولي دا د تعلیمي نصاب د پل سره سم د خپل د حکومتونو پریکړه ده چې هغه په څه ډول پریکړه کوي. که څه کته تاسو وګورئ شمالي کوریا ته مثلا هغه به داسې مضمونونه خلکو تلولي چې ډېر عجیب او جائب دوی. مثلا که تاسو وګورئ په ځین نورو هیوادونو کې اروپایي او یا امریکایي هیوادونو کې هغه خپل خلکو ته بیل مضمون لري. په افغانستان کې اوسنۍ هغه حکومت واکمنان چې څوک دي هغوی د خپلو خلکو لپاره خپل مضمونونه لري. زه فکر کوم چې یو شمېر خلک وایي چې ولاد دا به ډېر دومره بد او افراطیت په برخه کې دوی ته زده کړې ورکول کېږي. په دې اړه زه بشپړ معلومات نه لرم او نه هم تر اوسه پر ما داسې اورېدلی. یوازې هغوی دیني زده کړې کوي خو ولې دا عموما طبعا دا یو خبره ده کله چې هر حکومت وی د خلکو ذهن او فکر اهلوري تدای زغم چې افغانستان کې به د حکومتونو بدلی جوړه پدېږي خو ولې د خلکو ذهنونه یوازې عمل ته د خپل حکومتونو سره دي. زموږ لپاره تر ټولو مهمه دا ده چې موږ باید کار وکړو د خپل خلکو لپاره. څه ډول هغه حسوالی سو او خپل څنګه حکومتونه دې ته حسوالی سو چې راځي موږ په اصلي ټکنالوژي باندې سمبال کړی او زموږ لپاره دا زمينه برابر کړی. دا د هغه د خلکو حق دی او دا د دولت څخه باید پوښتنه وکړي او دولت یې ورته ورکوي. زموږ کچیرې د خلکو غوښتنه وي شاید هر څه تر سره شي. د ژوندون په اړه فکر کوم چې تر اوسه پورې د څه رسمي خبر نشته چې واقعا کله به د اخلاصي خولي کته سوختل د نورو زکو وزارتونو څو ځلې ژمنې وکړلې چې ولا د غیر لپاره به نصاب جوړو د غیر لپاره به سیستم سمو او د غیر لپاره به دا کوو او تر اوسه نه دي سوي. زموږ هم خوشاله ده چې زما یې به خور د لپاره 15 خلاص کړم او هغه په هر سیستم چې وي چې تاسې یې په هر حجاب کې بولئ خو هغه د هغې دپاره یو دغه ښوونځی خلاص کړه تر څو پرې هغه زده کړه وکړي ناپوهه پاته نه شي. ولې اوس دغه د عصري علوم په برخه کې چې هم کله د زده کړې ورته ورکول د دیني علوم په برخه کې هم زده کړې ورکول کېږي فکر کوم یوازې تر درېیم څلورم یا پنځم ټولګیو پورې دي. لوړې زده کړې هم ډېره اجازه په ډېرو ځایونو کې نشته. بل خبره د طب په برخه کې چې ده کله چې زه معلومات لرم د طب په برخه کې هم د اوس هم د عالي نرسنګ په برخه کې په ولایتونو کې ښځینه زده کړې کوي په کابل کې ښځینه زده کړې کوي او هغوی ځي خولي د پوهنتونون لپاره تر اوسه پورې په دغه برخه کې کار نه کوي او باید دا کار وسي او دا د خلکو غوښتنه ده. خلک یې غواړي خلک څو وارې غوښتنه یې کړې ده. تاسو وګورئ د کابل په ټلویزیونونو کې هر ورځ خلک هم دا وایي چې زموږ غوښتنه دا ده چې په هر ډول وي زموږ دپاره پوهنتونونه خلاص کړي ښوونځی خلاص کړي او دا زموږ د خلکو حق دی او دا موږ غواړو. زه هم دا کار باید وسي او کنو هم د دې لپاره باید کار ترسره شي او باید هغه حکومتونه چې کوم دي په افغانستان کې هغوی باید د دې لپاره لاس په کار شي چې څه ډول کولای شي تر څو پورې په افغانستان کې د ښځینه لپاره ښوونځی پوهنتونونه خپل یا بیل کړو او یا هم د هغې دپاره د هغې دروازې خلاص کړو. دا که په هر ډول وي هر لاره چې دورته لري که د هغې لپاره جلا ټرانسپورټي سیستم لري که د هغې لپاره په ټولګیو کې بیل ټولګۍ وضع کوي که د هغې لپاره بیل وختونه ټاکي او که د هغې لپاره نور سیستمونه هم جوړوي خو ولې باید دا کار وشي. ان که تر دې پورې که دوی آنلاین زده کړې هم ورکولی دا تر ټولو ښه وي. زه هم چې آنلاین زده کړې دي که په ښوونځي اوس دستي ژر نه کېږي عاجل دي او پنه آنلاین زده کړې ورته شروع کړي او د هغې سره تر څنګ دې وروسته بیا دا کار وکړي. خو ول د آنلاین زده کړو مصارف هم تر ټولو زیات دي ځکه چې د انټرنیټي خدمات د هغې دپاره سیستم جوړول د هغې دپاره بېرته په هغه زوم میټینګ کې کته یو کلاس روم جوړی یا په یو بل نوی سیستم چې اوس د آنلاین دپاره په دولستي کډون کې په نورو هوادونو کې جوړ شو پونتونونو کې ارتخا زده کړې کولې هغه د کلاس روم میټینګ په نام سره چې هغه کلاس روم میټینګ کته جوړه هغه بیرته اپ اخلي یا د سیستم د افغانستان د پونتونونو لپاره اخلي او بیا د دې د پاره ښځینه تروزي او بیا ښوونکی مکلف کوي چې هغه باید ناستي بیا هر ښځینه هغه خور چې زده کړې کوي هغه د کمپیوټر او انټرنیټ دومره وسه او توانایي نه لري ځکه چې افغانستان کې اوس انټرنیټ به که څه هم لوړه ده د افغانستان د خلکو پر اقتصاد باندې نو مهمه دا ده چې دا باید یو بل سیستم ورته جوړ شي یا د هغه لپاره داسې سیم کارډونه ولري چې هغه خپل د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت پر تور کړي تر څو پورې پاکي کې هر میاشت انټرنیټ ته راسي او هغه انټرنیټ یوازې د همدې کلاس روم میټینګ لپاره وکارول شي او نورو لپاره هغه بلاک کړي. دا خپل بیا په اصلي ټکنالوژي باندې کېږي او د برخې نه باید بیا هم لکه څه چې وایم چې پاملرنه ډېره وسي. زه فکر کوم دا به تر ټولو ښه وي. اوس یو بل ښه سیستم هم دا دی افغانستان کې که چېرې دوی د عصري ټکنالوژۍ لپاره کار اخلي د رسنیو یو نوی سیستم چې دوی باید څه ډول وڅاري د هغې لپاره دا سیستمونه څخه هم استفاده کولی شي د خپلو خلکو د کارونو یعنی که اطلاعات کلتور وزارت وغواړي د خپل ټول وزارت لپاره یو داسې سیستم جوړولی شي چې دوی هر ورځ ورځني کارونه چک کړي او ټول ولایت کې وګوري چې څوک کار تر راغلی او څوک نه راغلی. ای برقی الکترونیکی حاضری ستا شتون لري که کله څوک نه راغلی د هغې معاش اتومات کاټیږي او دا تر ټولو ښه کار دی. که د پولیس په برخه کې د برقی حاضرو څخه استفاده وسي په هر ماموریتونو کې زه فکر کوم دا به تر ټولو ښه وي. ان که یوازې په ښارونو کې چې کومې حوزې دي هغوی کې ولګول شي هر ښار کې به لس حوزې نه وي لس دولس پنځلس امنیتي حوزې دي خو پنځلس ماشینونه غواړي او هغوی باید یوازې سهار خپل حاضري ورکړي نور خپل وظیفې ته ولاړ شي ماښام باید بېرته خپل حاضري ورکړي. زه فکر کوم چې دا دغه فساد د مخنیوي لپاره هم یو تر ټولو ښه ګام دی چې تر څو پرې څه ډول وکولی شي دوی د فساد مخه ونیسي او پیسې د دولت لپاره بچت کړي. د معرف په برخه کې هم ورته کار کېدلی شي چې ټولو ښوونځیو کې برقي حاضریګانې نصب شي او په دې برخه کې کار شي. دا دغه عصري ټکنالوژیو یو خپل یو سرکل دی چې دا تعویجي او رتعویجي او دا اوس په نړۍ کې ان تر دې پورې چې تاسو وګورئ ایلن ماسک هڅه کوي چې تر څو پورې په فضا کې خلکو لپاره د ژوند زمینه برابره کړي وایي چې هلته باید ځینې خلک تر دوو درېو میاشتو پورې پاته شي او هلته څېړنې وکړي. یعنې دا د عصري ټکنالوژۍ
ډیر زیاته مننه زیدی صاحب، تاسو د خبرونې په سر کې ویلی وو چې وخت مکم دی. مننه دینه چې تاسو په خبرونې کې را سره ګډون وکړ او ډیر مفید معلومات مو اوریدونکو لیدونکو سره شریک کړل. استاد سراج را سره برته په خبرونې کې وصل شوی دی. استاد سراج، تاسو راته وایي چې په افغانستان کې اوس دینی مدرسې ډیرې زیاتې شوې دي. کلنډر اوریدونکو ته معلومات ورکړئ، پخوا په اسلامي تاریخ کې په اسلام کې د دینی علومو ترڅنګ عصري علومو ته څومره پام شوی وو، او آیا دا عصري علوم لکه اوس یې چې ځینې کسان یا د طالبانو حاکمان مونږ په راپورونو کې د هغوی په اړه معلومات درلودل، ډېری کسانو عصري علومو ته مباح ویلي دي، هغوی وایي چې دا د علم زده کړه مباح ده. تاسو راته د تاریخ په اړه وایي چې عصري علومو ته پخوا په اسلام کې څومره ځای ورکړل شوی وو؟
تاسو سوال مخسته نو خبره داده چې کله چې مونږه د غدیر وخت برداشت کوو، په همدغه جنجالو سره اخته کیږو، په همدغه غیر معیارونو کړنو سره اخته کیږو یا متوجه کیږو. تاریخ د اسلام نه وګوره، پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم پیغمبر وو، هم نبی وو، هم سیاست مدار وو، هم دولت مدار وو، او د صحابه وو، دغه تقلید وکړه او تر څو تر 1900 تقریبا 300 کاله پورې مسلمانانو په دنیا باندې حاکمیت کړی، حاکمیت په زور نه ده کړی، او د خلکو قناعت سره په دنیا باندې حاکمیت کړی. خبره دلته دا ده چې په دغه تاریخ د ټول تاریخ چې وګورو، دغه دولتونه چې حاکم شوي دي، د قوي دولت بنیاد ایښودل شوی. قوي دولت هغه وخت ایښودل کیږي چې قوي اقتصاد ولري. نو قوي اقتصاد متصل او براه راست د ټکنالوژي او معاصرت سره تعلق لري. ما خبر اوري؟
بله، تاسو غږ راځي اوس، مهرباني.
او خبره دا ده چې کله مونږه ځان سیال غنو او خلکو سره مقابله کوو او خلکو سره هم سیالي کوو، هم سایګانو سره، دا خو ناشونی ده چې ته عصري علوم سره ته ناش نه یو کې. خبره دا ده چې مونږ ته الله جل عظمته ویل چې تاسو په دنیا کې خلافت وکړئ، په ځمکه کې خلیفہ شئ، په دنیا باندې حاکمیت وکړي. مسلمانانو ته ویلي دي، نو حاکمیت خو بغیر د معاصرت نه کیږي کنه. اوس که تاسو دنیا وګورئ، په کوم چیرته رسیدلی دي، دا خو ډېرې تکراری خبرې دي چې موږ تاسو کوو. خبره دا ده چې کله داسې کیږي چې یو علم د فرض عین نه، د فرض کفایت نه فرض عین ته رسیږي، اوس خو زما په نظر چې دا معاصر ټکنالوژي او معاصر علوم چې دا د فرض عین نه هم ډېر قوي ده، ځکه چې موږ تاسو ډېر ساده پاتې شو او مونږه مقابله نشو کولای حد اقل اختلام سایګانو سره. په دې خاطر دا چې دا نه چې مباح ده، بلکې فرض عین ده. باید دولت او حاکمیت چې اوس په کابل کې څوک حاکمان دي، هغوی دې باید داسې یو موقع برابري کې خلکو ته چې خلک تشویق شي او محاول دې د پیشرفت او د ټکنالوژي برابر کی. نو کداغه یو طرف شي او افراط شي په یو طرف، نو کومه تاسو زر یا 5000 که 10000 که 100000 مدرسې فعال کو، او کله چې فارغيږي، نو خو صحیح خبره ده چې دین علم د زده کړه، د علم زده کړه او د دین زده کړه چې دا خبره ده، بلکې فرض ده. خو کله هغه ته لکه چې تاسو وفرمایل مونږ صحیح کاری هغه ته سره پیدا کړو، مجبور ده چې غیر مسلکي خلک معرفي کو په اداراتو کې، د پسرفتي او د شاتک علامه ده. بله خبره ده که دوی داسې کوي چې علم ته او دین ته خدمت وکړي، صحیح ده، ښه مدرسې فعالې کړي، ښه تکړه عالمان دی تربیه کی، خلک نه مصر ته لاړ شي، نه پاکستان ته لاړ شي، نه سعودي ته لاړ شي، نه بل ځای ته لاړ شي، خو کدا سی په کیفیت باندې کار ونی شي، په کمیت باندې کار وشي، همدغه سی غیر معیاري طرف ته موږ تاسو رواني کوم. بل خبره ده چې موږ تاسو مسلمانان یو، موږ دی الله په خبر باندې باور لرو او دی الله په دین باندې خبر لرو. موږ دی دغه په بنیاد باندې موږ باید وګورو چې معاصرت او ټکنالوژي چې ده څومره مهمه خبره ده او څومره اړین ده. په دې وخت کې چې دغه شل کلن جمهوریت نه وروسته چې دا تحول راغی، نو باید دوی په هماغه اصولو باندې چې ولاړ ده، په هماغه مواقفو چې ولاړ ده، باید ټیکنالوژي او معاصر درسو ته باید دوی بچیو کې دوی باید موقع برابر کړي. بل خبره دا ده چې موږ لکه شتاسو مشوره وکړه چې یو غټ تاثیر چې په ځوانانو باندې شوی چې تشویق کېږي نه او داسې مایوسیت ماحول حاکم ده په دوی باندې، هغه د نجونو تعلیم ده چې په دې کې ټول مسؤول دي، الله ته مسؤول دي او خلکو ته مسؤول دي چې دوی دغه دوی حق را اخیستی ده او حق نه ورکوي، او دوی به الله په مقابل کې انشاءالله چې ځوابګو به وي. خبره دا ده چې دوی باید د خلکو زړونه واخلي، د خلکو باندې حاکمیت وکړي، د خلکو او د دولت په منځ کې دغه فاصلې لرې کړي چې دغه نجونو د تعلیم خبره ده چې ټول ورنه خفه دي. اوس که دغسې حالات حاکمي چې اوس ځوانان وطن پرېږدي یا ځوانان د حداقل دین سره تعلق لري کوي، په دغسې یو طرفه سیاست چې روانه ده دا چې د خلکو باندې ظلم ده او دین سره هم ظلم ده. ما په نظر دا ده چې نه افراط وشي نه تفریط، بالکل دین ته د خدمت وشي، علما د تربیه شي، علما د په ښه توګه په دقیقه توګه دي خپل هغه اعلی درجې د تعلیم ته ورسیږي، او دې سره سره بلکې د دینه زیات باید عصري علومو ته ډېر اهمیت ورکړي تر څو چې یو معاصر او ترقی یافته افغانستان چې د همسایګانو په مقابل کې د دنیا په مقابل کې یو ځای ولري، یو جایګاه ولري، او دا بعد الله او د رسول او د خلکو سره د وفا یو نمونه وي.
ډیره زیاته مننه استاد سراج. استاد ارمل هم په خبرونه کې را سره دا تاسو ته راګرځو. میرمن ارمل دا راته وایي چې په افغانستان کې اوسنی حاکمان دا وایي چې ښځو دپاره یا نجونو دپاره دینی مدرسې شته، هغوی باید دینی زده کړې وکړي. د یوې میرمنې په توګه تاسو په افغانستان کې په افغاني ټولنه کې څومره د دې کمبود احساسوئ چې افغانستان کې ښځې او نجونې د دینی علومو تر څنګ باید عصري علوم هم زده کړي او دوی باید په هر برخه کې شتون ولري، لکه ارواپوهنه چې اوس په اوسنی حالت کې افغاني ښځې ورته ډیر زیات ضرورت لري، لکه ټولنپوهنه، همداسې نور عصري علوم چې ښځې ورته په افغاني ټولنه کې ډیر ضرورت لري. آیا تاسو کمبود د دې احساسوئ چې افغانستان کې د دې تر څنګ چې زده کړې ښځې وکړي په عصري علومو کې باید زده کړي؟
چې کله عصري علوم ونر بانو مونږ به تر کله پورې بیرون د افغانستان ځو خپل د تداوي لپاره، خپل د درس لپاره، ولې دغه تعینه مونږ ته دې نه مسایید کوي چې مونږ افغانستان نه بهر لاړ نه شو او همدغلته مونږ ته شرخت وکړو، بېرته همدغه د افغانستان په آبادي کې مونږ مرسته وکړو. مونږ ته چیرې یاره مخکې استادانو وویل چې مونږ په طبي بخش کې کرافل حال لرو، محصلین لرو، مګر دوه کنن مونږ درس وایو، یعنی مونږ قابلګي بخش نه فارغ کیږو. تنها یو میرمنه خو تنها دې ضرورت نه لري، مونږ ځینې پروسیجر نه لرو، عملیات نه لرو، یو قابله نشي کولای چې دا مخکې وسي، مجبور ده چې بهر له افغانستان نه لاړ شي خپل تداوي لپاره. نو که چیرې دغه عصري علوم نه وي خو مونږ ورځ تر بلې پرمختګ نه کوو، بلکې شاته ځو. دغه درسونه چې مونږ ویدي دغه عصري علومونه چې مونږ شاته پاتې یاستو، نو د عصري علوم نه وي مونږ څنګه پرمختګ وکړو؟ زما ګورې زه دغه وایم چې تر کله پورې وخت یو حکومت تغییر کوي، ولې ځوانان تل د دې ځوانان باید د دې پرداخت وکړي سره ځوان طبقه شاته وختل کېږي. هر حکومت چې راځي خپل فرمایشات لري، خپلې خبرې لري، لکه څنګه چې دا اوس انجونې باید په کورو کې کښېني، انجونې باید درس ونه وایي، انجونې باید کار ونه کوي. مونږ ګورې که په هر برخه کې وي ښځو ته ضرورت لرو، وخت یوه ښځه له کوره بیرون وتلی ونه سي، بیرون اجتماع ونه ګوري، بیرون علومونه هېڅ اصلا خبر ونه لري، څنګه هغه خپل ماشوم څنګه روزلی سي، هغه څنګه تربیه کیږي خپل ماشومان؟ خو طبعا ضرورت لري عصري علومو ته، دیني علومو ته. زه مونږ هېڅ وخت نه وایو مونږ دیني علومونه باید ځان لرې وساتو. دیني علوم مونږ طبعا منو، مونږ مسلمانان یو څه دیني علومو ته اړتیا لرو، مګر په څنګ کې عصري علومو ته زیاتره اړتیا لرو، اوس څنګه ښځینه وخت زیاتره اړتیا لري. ګورې درې کاله کېږي، درې کاله نه هم زیاتره، چې مونږ مکتبونه وایي چې باید خلاص شي، پوهنتونونه خلاص شي. مګم دوی څه وایي؟ په هر مصاحبه کې، په هر ناسته کې موږ په طرز العمل باندې فکر کوو، کوشش کوو چې خلاص یې کړو. چې څو کاله نور درې کاله د ځوانان د هر څه شاته پاتې دي، د هر څه اخر تر کله. خو باید په دې باندې کوشش وکړو چې په درې کالو کې تاسو دومره کولی او نسې خپل طرز العمل مشخص کړئ او دغه د مکتبونو دروازې خلاصې کړئ. موږ نن په مکتبونو کې د نجونو په بخش کې کیمیا نه لرو، فزیک نه لرو، دا مضامین چې نه وي موږ څنګه عصري علومو کې مخته تللی شو؟ تر شپږم صنف پورې یو شاګرد ایلا هم دومره کولی شي چې هماغه د خانۍ له کتاب نه زده کړي یا نوښته زده کړي، تاسو دغه نورو ته ضرورت نه لري. موږ د دې عصري علومو نه شاته پاتې یو، یو څه چې نه شي کولی عصري علومو ته مخته لاړ شي. نو څه انتظار لري چې افغانستان به څنګه پرمختګ کوي؟ نو پرمختګ نه شاته پاتې کېږي، ځوان فکر شاته حاصل کېږي. موږ د اوس په ټکنالوژي کې باید د ځوان مغز او ځوان فکر ته ضرورت لرو. مګر وایي چې موږ ضرورت نه لرو، باید تنها دیني علومو کې مخته لاړ شي. دیني علوم خو تنها موږ مخته نه شو وړلی، تنها موږ دیني علومو کې مخته لاړ شو. موږ بیا په کومه برخه کې کار وکړو؟ موږ په ټولو برخو کې دیني علومو ته ضرورت لرو، مګر عصري علومو ته ضرورت نه لرو.
مننه مننه مېرمن ارمال چې خبرونه کې برا سره ګډون وکړ. په د خبرونه په وروستي او شیبو کې او سات سراج تاسو کا په خبرونه کې را سره یاست. په لاندو کراته وایي چې په افغانستان کې د افغانستان تعلیمي نصاب کې د امارات پیژندنې په نوم یو مضمون دی چې ډېر په فشار پر شاګردانو پر پانتونو کې پر محصلینو هم تدریس کیږي. په لاندو راته وایي چې د حل لارو کې څه باید وشي؟ دغه رقم ته مضمونونه لازم دي چې په تعلیمي او تحصیلي نصاب کې ځای شي، او پر دې ټینګار هم ډیر وشي، پر شاګردانو پر محصلینو فشار هم ډیر راشي چې باید دا زده کړي، او یو تعادل لار باید دوی مخته ونیسي چې هم عصري علوم او هم دینی علوم مخته شي.
دغه مننه خورکې تاسو خپل ځواب ورکړئ چې یو تعادل باید په منهج کې په دغه نصاب کې رامنځته شي. که امارت پیژندنه یې خدي پروانه کې دي، و خبره دا چې معاصر ټکنالوژي مزامین یا هغه مواد چې د ځوانانو رانیږي معاصر علوم ته دا ډیره مهمه خبره ده. بل مهمه خبره دا چې د ښځو تعلیم په حق له او د ښځو د زده کړې په حق له د درې کال ډیرو خلکو چیرې وهلي، ډیرو خلکو هغه غږونه پورته کړي دي. هاته د امارت اسلامي د مشرانو خو هم غږونه پورته شوي دي چې موږ ورسره کتلي دي، هغوی ډیر هاته ډیر خفه دي په دې حق له. او زه کله کله دا سړی فکر کوي، داسې یو 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 سړی حیران شي چې اوس مثلا د څوارلسم پاس دا اجازه ورکړي چې دوه کاله دوی انسټیټیوټ کې درس وایي، او دغه نه کوز چې هغه مکتبونه دی هغه بندوي، یا هغه نه چې بره ده پوهنتونونه هغه بندوي. دا سړی یو د تشویش او د شک حالت حاکمیږي په انسان په نفس کې، دغه څه حالت ده. او بله خبره دا ده چې که د انجنو اوس که تاسو د بازارونو وګورئ، زمونږ تاسو په نږدې چې کابل کې هستو، کوټي سنګي یا لیسې مریمي، د ښځونه ډک ډک د زیو راځي زیو راځي. خو زه دغه چې د تعلیم په حق له چې دوی دغه بندیز لګولی ده، دغه یو زه خو من حیث د یو انسان، من حیث چې ما تقریبا شل کاله درس ورکړی ده په دې خصوصي پوهنتونونو کې، زه د ما د فکر نه دا قاصره ده چې دغه ولې داسې یو حالت رامنځته شوی ده چې شرایط دغه درې کاله دغه شرایط چې وایي دوی دا شرایط ولې نه پوره کی. بل خبره دا ده، اورید مو څنګه غواړی؟
بل استاد تاسو خبره اورو، خبرونه کې وخت هم ډیر کم دی، ورسته شي بي دي پلان ډیر تاسو
فقط د امارات اسلامي مشرانو ته دما من حیز یو ځوان، من حیز یو مسلمان، من حیز یو استاد، دما دا تقاضا ده چې یو نه افراط وشي او نه تفریط وشي. خاصتا د ټکنالوژي او معاشرو مضامینو په هکله باید دوی ډېر جدي اقدام وکړي. داسې یو ماحول برابر کړي چې خلک تشویق شي دغه ولولي، او داسې یو ماحول او داسې یو فضا برابر کړي چې
د ځوانان مصروف شي او اهل کار ته وظیفه وسپارل شي. که دغسې حالت چې یو طرف وي او موږ په یو طرف افراد وکړو، نو دا چې دا ترقي ټکنی کوي او موږ خپل اهداف ته نشو رسیدی.
ډیر زیات مننه استاد چې خبرونه کې مر سره ګډون وکړ. د خبرونه ورسته شي بي دي قدرمن اوریدونکو، تاسو ځوان فکر خبرونه لازادي رادیو نه لیدل او زموږ له فیسبوک پاڼه مو سره په خبرونه کې را سره قدرمن میلمانه صفات الله زاهدی او استاد خالد سراج او همداراس ګلروخ ارمل میلمانه و. ډیر مننه کوم دوی نه چې ګډون وکړ. تاسو د ازادي رادیو نور خبرونه هم وګورئ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.